بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیږل او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې، یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم اوردونکو په سارانه خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سړک ګډې ګډې سلامون اومانه. عزیزانو، لکه څنګه چې خبر یاست، نن د اسلام د عظیم شان پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د پښتن پاکو د مباهله اختر د شپې په مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو په تیر وخت تاسو محترم اوردونکو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوم. په نه خبرونه کې لوم سره سم نومړي خبرونه ورول شي بیا تر د دیر لسم پړاو د لسم شر د تایید حکم دستوري او معظم لار خود سپارښتنې تر نوالندې و سیاسي تبصره وړاندې کیږي. هله به د تاریخ پانه پروګرام درته وړاندې شي چې بیا هم د مباهله اختر په مناسبت ځانګړي پروګرام ورول شي، او لدې ورسته هم د لویدي سیاسي د بدلونو په ارتباط درته پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زمونږ د یو ساته سره نه خبرونه هم سرترسي parstoday.com/ زمونږ د انټرنیټي سایت درکته. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ سم پام وکړی د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د رهبری ستر مقام وفرمایل له فساد او مفسد سره به امانه مبارزه وکړي. په فارس خلیج کې کشتیانو ته د ایرانی ځواکونو د ورداخلي د اوازه په کلکه رد شوه. د افغانستان په پلازمینه کابل کې زورورې چاودنې پسې ډزې شوې دي. د پاکستان د مشرانو جرګې مشر نن تهران ته راځي او د لښکرګاه له ښاریانو وغوښتل شول چې له ښاره دې ووځي. هم بشپړ خبرونه، له فساد او مفسد سره به امانه مبارزه وکړي. د اسلامي انقلاب معظم لارخود ولسمشر د تنفیذ په دستورو کې ټینګار کړی، د ملي وفاق بیلګه اوسه له ولس سره صادقانه خبرې وکړي او له فساد او مفسد سره به امانه مبارزه وکړي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په دغو دستورو کې د ولسمشر په انتخاباتو کې د ملت ولولناک شتون په بشپړ ډول د دینی ولسواکۍ بیلګه او مانادار وباله. د اسلامي انقلاب معظم لارخود په بشپړ امنیت او سلامتیا کې د انتخاباتو ترسره کیدو ته په اشاره سره وفرمایل، لامودو رئیس د دښمنانو په سیاست جوړونکو ټولنو کې د انتخاباتو د بایکاټ د سیسا پلان او تبید لاو په داخل کې هم یو شمېر غافل او ممکنه ده زنو د غرض په خاطر هم دغه کرخه تعقیبوله. هم ملت ورته چورلټ ځواب ورکړه او حالاتو ته په پام سره په انتخاباتو کې خو ګډون وکړ. اسلامي انقلاب معظم لارخود په مجریه قوی کې د قدرت ځای پر ځای کیده الهمون کې او بل لوی فرمایل، په نویو نوښتونو او تازه ارادې سره د نویو کسانو شتون د ټولو لپاره په تیر بیا د ځوان لپاره هیله رامنځته کوي چې دا امیدوار شونه لوی غنیمت دی. دویم در از مختلفو موضوعګانو ته د ملت واریدا د مشکلاتو د حل اصلي کلی او بل وی ویل چې د اسلامي انقلاب د ارزښتونو تعقیبول د خلکو د انګیزو د زیاتیدا او میدان ته د دوی د اوردو الله ملکي چې دغه به بدیل شتون ډیر ستر غنیمت او غوټه پرانستون کړي. د اسلامي انقلاب معظم لار خود په ولس کې شتون د ولس د خبرو اوریدنه او د ولس لابت نه راپورته کیدا په باب د خغری ابراهیم رئیسی انتخاباتی شارونو ته په اشاره سر وو فرمایل ولسی شونه یو ډیره مهمه موضوع ده محترم ولسمشر او دغه ملګری باید هڅه وکړي دغه شعار په حقیقت بدل کړي او په حقیقي معنی او لکومو پرګنیزو او ګوندی امتیازونو په نظر کې لانیولو پرته ده په درس ولس کې ووسی. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای د ولسی کې د یو بل اړخ له فساد او مفسد سره بیا معنی مبارزه او بل زیات کړه. خاغلی رئیسی په خپل مخکینی مسولیت کې له فساد سره مبارزه پیل کړې ده او ځینې ښه اقدامات یې کړي، خو اصل قضیه او زمینی په مجریه قوې کې د فساد زمینی دي چې باید ورسره جدي مبارزه وشي. خبرونو ته دوام ورکوو. په فارس خلیج کې کشتیانو ته د ایرانی ځواکونو د ورداخلي د اوازه په کلکه رد شوه. د ایران د خارجه وزارت وایندوی ښاغلی خطیب زاده په فارس خلیج او عمان سمندرګي کې کشتیانو ته د ایران د وسلوال ځواک د ورداخلي د په اړه د ځینو سیونیسټي او لویدیځو رسندو ادعا په کلکه رد کړه. ښاغلی خطیب زاده همدارنګه په سیمه کې د سمندر کچ کونی له امنیت ضد و نقیز خبرونو ته په پام سره لټولو لورو وختل چې د جعلي خبرونو د خپرېدا په نسبت خپله ځیرتیا وساتي. د ایران د خارجه وزارت وایندوی په فارس خلیج او عمان سمندرګي کې د کشتیانو لپاره په پرله پسې امنیتي پیښو د رامنځته کېدا په هکله خپره شوي خبرونه بشپړه مشکوک بللې دي او د خاصو سیاسي غرضونو لپاره د هر ډول دروغجنې فضا جوړونې په اړه خبرداري ورکړې ده. د افغانستان په کابل کې په زوروري چودنې پسې ډزې شوې دي. د افغان رسندویو له راپورټ سره سم لومړني راپورټونه ښیي چې دا چودنه د ملي امنیت ریاست او یوه ګڼ مارکیټ ته څیرمه شوې ده. ځینې راپورټونه وایي چې چودنه د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي د کور مخته شوې ده. ورپسې څو تنه ځان وژونکو له امنیتي ځواکونو سره نښته پیل کړې ده. دا لا څرګنده ده چې ځان وژونکي د محمدي کور ته په ورداخلېدو کې بریالي شوي دي او که څنګه. له چودنې وروسته د ډزو اوازونه اورېدل شوي دي. تر دې دمه هیڅ چارواکي او کره سرچینې د چودنې د څرنګوالي او د احتمالي هدف په اړه څه نه دي ویلي. یوې سرچینې ویلي چې چودنه موټر بمی وه او ګڼو کسانو په تیره بیا لارویانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینې ورستی راپورټونه بیا وایي چې په دغه حمله کې څلور کسان مړه او شل نور هم ژوبل شوي دي. د پاکستان د مشرانو جرګې مشر نن تهران ته راځي. د پاکستان د پارلمان د عمومي اړیکو دفتر په یوه بیانیه کې ویلي سنجرانی او ورسره پلاوی نن د دغه هیواد د لومړي وزیر عمران خان په استازیتوب د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د لوړې په دستورو کې د ګډون لپاره تهران ته راځي. د محمد صادق سنجرانی دوه ورځنی او رسمي سفر لنن پیلېږي چې هغه به نن لومړی د مشهد سپیڅلي ښار ته ورشي. په دغه بیانیه کې راغلي چې سنجرانی او ورسره ملګری پلای به مشهد ته له ورتګ وروسته د حضرت امام رضا علیه السلام سپیڅلي حرم ته لاړ شي. سنجرانی به په تهران کې د ایران له نوي ولسمشر همدارنګه د اسلامي شورا له مشر سره کتنه او خبرې اترې وکړي. عزیزانو، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په لسګونو طالبان وژل شوي دي. په دې حق لا زموږ د خبریال نعمت الله افغان راپورټ ته وکړي.
د پکتیکا ولایت سیمیز چارواکي په دې ولایت کې د 23 وسلوالو طالبانو د مرجوب له وختو خبر ورکړي. د دې ولایت ویان غازی دانش وایي چې تیر شپه د پکتیکا ولایت په سروزی ولسوالۍ کې د ملي امنیت د 904 ځانګړي قطعې له لورې یو لړ عملیات ترسره شول چې په پایله کې د بهرنیو طالبانو په ګډون 28 تنو ته مرجوب له واوښته چې په وینا یې 11 تنه ووژل شول او 11 تنه ټپیان شول. نوموړی وایي چې د طالبانو یو شمېر وسلې مهمات هم له منځه تللې او د ترانسپورټي وسایلو په شمول ګڼ شمېر لویې او وړې وسلې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي.
تېر شپه د پکتیکا ولایت په سروزی ولسوالۍ کې د 904 قطعې په ځانګړو عملیاتو کې 28 طالب ترهګرو ته مرګ ژوبله وخت چې له جملې څخه او ولس وژل شوي او 11 نور مرګونی زخمیان دي. همدارنګه درنیا او سپکې وسلې هم زموږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت سیمیز چارواکو د دې ولایت په برمل ولسوالۍ کې د 28 وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې وختو خبر ورکړی و چې پکې پاکستانی طالبان هم شامل ول. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
د لخګرګه له خاریانو غوښتل شوی چې له خاره دی ووزي. د افغانستان د هلمند د مرکز لخګرګه خار اوسیدونکي وایي ورته ویل شوي دي چې له خاره ووزي، ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي چې په دغه خار کې د طالبانو پر ضد پراخ او شدید عملیات پیل کړي. دوی وایي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې مورچې نیولي، امنیتي ځواکونه نشي کولی چې عملیات پرې وکړي. جنگي الوتکې پر خار ګرځي خو یو نیم بم غورځي، ځکه چې د ملکي مرګ ژوبلو ویره موجوده ده. طالبانو په تیرو درو ورځو کې د خار په لمنه کې د صافیانو د سیمې لانیول ورسته د خار اکثره برخې نیولې، خو دولتي ودانۍ لا هم د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دي. په لخګرګاه کې سخته جګړه روانه ده او ملګري ملتونه وایي چې یوازې په تیرو 40 ساعتونو کې لږ تر لږه 40 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي، خو ښایي حقیقي شمېر تر دې زیات وي. د 215 میوند قول اردو کمانډان جنرال سامي سادات د لخګرګاه په خاریانو غکړې چې څومره زر کې دي شي لخپلو کورونه دی اوزي. په همدې حال کې طالبانو په لخګرګاه خار کې تر 1200 ډېرې سیمه ییزې راډیوګانې او ټلویزیون نیولې دي او د ټولو نشریات دری دلی دي. په همدې منځ کې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو یو استازي کریم اتل وایي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې ځانونه پټ کړي دي او له پاسه پرې بمباري روانې دي. د کابل او څو نورو ښارونو سیدونکو د طالبانو پر ضد د الله اکبر نارې ووهلې. د افغان رسندول راپور سره سم د افغانستان پلازمېنه کابل په شمول د افغانستان د بیلابیلو ښارونو په لسګونو زره اوسیدونکو او د ټولنیزو رسندیو کارکوونکو د خپلو کورونو د بامونو، لارو او کوڅو څخه د تکبیر او الله اکبر چغې وهلې دي. د کابل، جلال آباد، اسدآباد، خوست، مزار شریف په شمول د افغانستان د ګڼو ښارونو اوسیدونکو د افغان ځواکونو په ملاتړ د الله اکبر او د وسلوالو مخالفینو پر ضد شعارونه ورکړل. دا د دې محال خبرنه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ
د دیرلسم پړاو د ولسمشر د تایید د حکم دستوري او د معظم لارښود سپارښتنې د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په حسینیه کې په لړ دستورو کې د ملت د رایو په تاییدولو سره سید ابراهیم رئیسی د ایران د اسلامي جمهوریت پولیس مشر منصوب کړ. د اسلامي انقلاب معظم لارښود تاییدیدا په دغه حکم کې په تیرو انتخاباتو کې د ولس عزتمن او پرمانا شتون او د ولسی پرهیزګار او د مدیریت د ځلانده مخینو لرونکي شخصیت ټاکل د انقلاب په نورانی لارې د تلو، یعنی د عدالت، پرمختګ او ازادۍ په لارې پرتلو باندې د ملت د کلک هوډ نخا وبلله. سید ابراهیم رئیسی د پیاوړي ایران په شعار سره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه واخیسته. له فساد سره مبارزه هم چې نن سبا د ټولنې د عمومي غوښتنو یوه لومړنۍ برخه ده، یوه داسې ځانګړنه چې دوی، یعنی ابراهیم رئیسی، له تیرو کلونو رئیسې په خپلې کارنامې کې لري او دا د اوس د مجریا قوې د مشر په توګه دغې سمې لارې دوام ته کلک هوډ لري. لدې زاویې په وړاندې شرایط له دوو اړخونو د پام او ارزونې وړ دي. یو اړخ یې هغه موخې دي چې له اقتصادي مشکلاتو او کمښتونو ته په پام سره، بل اړخ یې د هیواد له درستو ظرفیتونو څخه د استفادې د اهتمام ضرورت دی چې د حکومت په بریالیتوب او د پراختیا د وم پروګرام د مخو په پرمختګ کې ستراتیژیک اهمیت لري. همغه ډول چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود خپل وینا په یوې برخې کې ورته اشاره کړې ده او فرمایلی دي، د تیلو، سمندرونو، قانونو په برخو او لا ګاونډیانو سره په مبادلاتو کې اولاد دی، لا مهمه د ځوانانو د استعدادونو او خلاقیتونو په ډګر کې ډیر پراخ او د پام وړ دی. اسلامي انقلاب ستر لارښود روښانه کړی دا بهشکه په دغو ظرفیتونو سره په مشکلاتو غلبه کیدلی شي، په دې شرط چې خو وپیژندل او رسته په نه ستړیدونکو او شپې ورځې هلو ځلو سره وکارول شي. البته په دغې لارې کې خنډونه، سختیانې او کار ړنګونې هم کمې نه دي. دوی په دې زمینه کې د خپلې وینا په یوه برخه کې د ایران پر ضد د دښمنانو پراپیګنډیز او د نرمافزاري جنگ موضوع ته هم اشاره کړې ده او فرمایلی دي د دوی هدف د ټولنې په عمومي افکارو سلطه ده. د دغه پروپیګنډیز جنگ د دوام لپاره یې ډېرې زیاتې بودجې هم بېله کړې دي او د تبلیغاتي جنگ د پلانونو له فکري کوټو بهر روزي دا هلې ځلې. البته د اسلامي انقلاب د تلپاتې کیدونکو ارزښتونو د اهمیت ښودنه کوي. د همدغه اهمیت په دلیل ده چې دښمنان بې له ځنډه هڅه کوي د اسلامي انقلاب د ایډیالونو په کمزوري کولو سره د ایران پر ملت او اسلامي جمهوري نظام د زیاتره دباو سیاستونه نور هم زیات کړي. دغه پروپیګنډیز جنگ زیاتره برخه له اسلامي نظام او انقلاب د ځوانانو د ناهیلي کولو لپاره پلان شوی دی. د دغو خوځښتونو تر څنګ د ایران پر وړاندې اقتصادي دبونه هم یوه شیبه نه دي درېدلي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود خپل وینا په پای کې د غدیر د نیکمرغه اختر په ورځ د 12 حکومت له مشر او د کابینې له غړو سره په خپلې ورستۍ کتنې کې په راتلونکي کې د 12 او 12 حکومتونو له تجربو څخه د استفادې د ضرورت خبره کړې ده او فرمایلی دي په دغه پړاو کې یوه ډېره مهمه تجربه پر لویدیز بې اعتمادي ده چې راتلونکي حکومت باید له دغې تجربې استفاده وکړي. ایزانو تاسو د تهران رادیو سهرانه خبرونه اوري. parstoday.com/pa زموږ د انټرنیټي سایت درخت شي. تاسو پرې د نړۍ او سیمه تازه خبرونه، سیاسي تبصره، جالب مطالب، همدارس کلتوري، سیاسي، عقیدتي او داسې نور ډېر څه لوستلی شي او هم زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. یو ځل بیا parstoday.com/pa.
د تاریخ پانا
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې د 14 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې له 14 او د 2021 میلادي کال د اګست له 14 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه درې دېرش کاله وړاندې د نهم هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې په 14 نیټه د مشهورو تاریخي روایتونو له مخې د اسلام ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له خپلې ګرانې لور حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها او قدرمن زوم حضرت امام علی علیه السلام او دوه قدرمنو المسیانو امام حسن علیه السلام او امام حسین علیه السلام سره یو ځای له مدینه ښار څخه ووتل ترڅو د نجران د مسیحیانو له مشرانو سره مباهله وکړي. پاک خدای د قرآن کریم د آل عمران سورې په 6 او 7 آیتونو کې په دې زمینه کې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي: حق ستا له پالونکي سره دی او په دې کې شک م کوه، نو که هر څوک وروسته له هغه علم چې د عیسی په عقله تا ته ورسېدله تا سره مخالفت او شخړه وکړي، هغوی ته ووایه: راشئ تاسو خپل بچیان او مېرمنې او موږ خپل بچیان او مېرمنې او تاسو خپل نفسونه او موږ خپل نفسونه راولو چې مباهله وکړو او له پاک خدایه وغواړو چې په دروغجنو خلکو لعنت وکړي. کله چې د نجران د عیسایانو د استازندویه پلاوي مشرانو په تعجب سره د اسلام ګران قدره پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یوازې لخپلو سلورو اهل بیت علیه السلام سره یو ځای ولید، نو پوښول چې پیغمبر اکرم د ځان ورسره دراغلیو کسانو د دعا په قبلې دا کلکه عقیده لري. په دې وخت کې د نجران پادری نورو کسانو ته وویل، زه داسې کسان وینم چې کچیرې دعا ته لاسونه پورته کړي او له خدایه وغواړي چې تر ټولو ستر غرونه له ځایه پورته کړي، نو دعا یې سمدستي قبلیږي. پر دې اساس سمه نه ده چې له ډاډول فضیلت لرونکو کسانو سره مباهله وکړو، ځکه ممکنه ده چې موږ ټول له منځه لاړ شو. له دې کبله د نجران پادری د اسلام له ګران قدر رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه د بخښنې او روغ جوړې غوښتنه وکړه. دغه بهیر د اسلام حقانیت او د خدای جل جلاله شانه او د ګران رسول د اهل بیت علیه السلام منزلت ډیر څرګند او روښانه کړ. نهنی وکال پخوا د 1922 میلادي کال د اگست په 14 نیټه په هغو یونانی عسکرو او د کمال اتاتور په مشرۍ د ترکیې د ملي پالو ځواکونو حمله چې هیواد یې نیولی و پیل شوه. په لومړي نړیوال جنګ کې د عثماني امپراتوري په دړې وړې کې دا پسې د دغې امپراتوري اصلي ټاټوبی یعنی اوسنۍ ترکیه د متحدینو تر سلطې لاندې ورغله. په دې منظومان کې یونانیانو چې په لسکونو کاله یې له عثمانیانو سره جنګ جګړې درلودلې فرصت غنیمت وباله او د ترکیې ځینې برخې ونیولې، خو د ترکیې ملي پالو هغوی شاتګ ته اړ کړل او متحد حکومتونه یې دې ته کانې کړل چې د ترکیې حکومت په رسمیت وپیژني. اتاتورک هم له دې موقعیت په استفاده او د لویدیځوالو په ملاتړ سره قدرت ته ورسید او خپل اسلام دښمنه او لویدیځ پاله اقدامات یې پیل کړل. یو نوي کال په خوا د 1400 هم هجری لمریز کال د زمری د میاشتې په 1400 نیټه د شیعیانو د تقلید مرجع او نامتو عالم او فقی آیت الله سید علی سیستانی د ایران په شمال ختیځ د مشهد په سپیڅلي ښار کې وزیږید. 15 کلن و چې د قرآن کریم تربیت یې پیل کړ او له 11 کلنۍ د خپل پلار په سپارښتنه د اسلامي مقدماتي درسونو زده کولو ته مخه کړه. آیت الله سیستانی په 1401 مریز کال کې د عراق نجف اشرف ته ولاړ چې خپل دینی معلومات نور هم زیات کړي. دغه فاضل عالم تر اوسه په عراق کې نه یوازې د شیعیانو د تقلید تر ټولو لوی مرجع ګڼل کیږي، بلکې په دې هیواد کې د آرامښت او وحدت په رامنځته کولو کې یو مهم رول درلودلی دی. ویا کاله پخوا د 1416 لمریز کال د زمری د میاشتې په 14 نیټه په کاشف مشهور آیت الله سید علی اکبر برقی قومی وفات شو. هغه په 1418 لمریز کال کې په قوم کې وزیږید. آیت الله برقی د دوهم نړیوال جنگ په وخت کې د خلکو د مرستې لپاره د خیریه انجمن جوړولو ته ملا وتړله او له جنگ وروسته یې په ګڼ شمېر غونډو کې ویناوې وکړې. د غرباني عالم په ویانا او پاریس کې په نړیوالې کنګورې کې د یوه روحاني پیشوا په توګه وینا وکړه چې له هغې وینا او د اروپا څخه له راستنېدو وروسته پهلوي رژیم هغه شیراز او وروسته یزد جلاوطن کړ او دغه جلاوطني تر 14 کالو پورې اوږده وه. د هغه په آثارو کې کولی شو په دریو ټوکو کې رهنمای دانشوران د حضرت امام علی علیه السلام په سیرت د مهرتابان او جلوه حق د امام حسین د جنبش په اړه قانون احساسات د امام حسن علیه السلام په اسرارو کې بامداد روشن د مرگ حقیقت په اړه چرا از مرگ به ترسیم او سیاحت نامه حضرت علی ته اشاره کولی شو.
مباهله اختر.
ایزانو دا مباهله اختر لا زنگری پروگرام سره تاسو خدمت تا حاضر شوی وو. په دغه پروگرام کې زه جمیل بنگش ل خپل ګران ملګری
عبدالماجد دورانی سره
تاسو خدمت کیو او غواړو چې درته په دې حق لا یو لنډا وینا دروورو. د زلجې د میاشتې 14مه د اسلام په تاریخ کې د یوې لویې پیښې له کلیزې سره برابره ده. دغه پیښه د هجرت په 10م کال د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند په دوران کې رامنځته او د مباهله په ورځ مشهوره شوه. تاسو ته دا مباهله د اختر په مناسبت د مبارکی په ترس کې بلنه درکو چې مونږ سره تر پای د دغه پروګرام کې بیا پاتې شي. parsd.com/ps هم زموږ د انټرنیټي سایت درک دی.
گرانو ریدونکو، په لغت کې د مباهله معنی د یو شی آزادول او له هغه د هر قید او بند لری کول دي. مباهله د قران کریم او روایتونو په اصطلاح کې د خیره کولو په معنی راغلی ده. د مباهله طریقه په دا ډول ده چې ځینی کسان په یوې مهمې مسالې کې بحث لري او نتیجې ته نه رسیږي، نو د وروستۍ حل لارې په توګه په یو ځای کې راغونډیږي او د خدای پاک په در کې سوال او زاری کوي او له هغه غواړي چې دروغجن، رسوا او سزا کړي. د حقانیت د ثابتولو لپاره مباهله کول د عربو په عرف کې او د آسماني دینونو په نس پوره پیژندل شوی معنا لري. د مشهورو تاریخي روایتونو له مخې د هجرت په 10م کال په دغه ورځ رسول الله مبارک د خپل لور بی بی فاطمه، ګران زوم حضرت علی او لخپل دوو لمسیو حسن او حسین علیهم السلام سره یو ځای د مدینه له خاره ووتل چې د نجران د مسیحیانو له مشرانو سره مباهله وکړي. د دغه نیکمرغه ورځې د درنخ پترس کې د هجرت لسم کال ته ځو او له مسیحیانو سره د پیغمبر د مباهله له علتونو او کیسې ځان خبرو.
عزیزانو، د هجرت په 10م کال د مکه لا فتح او په جزیرۃ العرب کې د اسلام لا زلیدلو ورسته د نورو مذهبونو او دینونو پیروانو او سیاسي مذهبي مشرانو او شخصیتونو اسلام او مسلمانانو د طاقت دغه لوی مرکز یعنی مدینه ښار ته ډیره توجه وکړه. د چارې د حجاز په لیرې لیرې سیمو او حتی لاغه بهر د اسلام د پراختیا لپاره مناسبه زمینه برابره کړه. د اسلام پیغمبر وتوانید له دغه فرصت ښه استفاده وکړي او د هیوادونو واکمنانو او د سیمو مشرانو ته د لیکونو په استولو سره هغوی د اسلام منلو او د اسلامي دولت رسمیت پیژندلو او په اصولو عمل کولو ته وبلل. د لیکونو ډیرو مخاطبانو وختل چې مدینه یعنی د اسلام مرکز تراشي او د رسول الله مبارک و بیجانی او د مسلمانانو حالت لا نګدی وویني. دا د عمله د هجرت په 9م کال ورورو د عربو قبایلو او طوایف او استازندوی اپلاوی د خدای د رسول په خدمت کې رسیدل. د نجران د مسیحیانو اپلاوی هم د لیک لا تر لاسه کولو ورسته و ته لیا چې مدینه ته لاړ شي. نجران پاپ چې کلا د پیغمبر لیک لاس ته راوړ و شورا یې جوړ کړه او د مسیحیت له مشرانو سره سلا وکړه. په هغوی کې یو کس چې ډېر عقل او پوهه یې درلودله وویل، مونږ په زلونو له خپلو مشرانو اورېدلي چې یوه ورځ به د نبوت منصب د اسحاق له اعلی د اسماعیل اولاد ته منتقل شي او هیڅ لیرې نه ده چې محمد چې د اسماعیل له اولاد دی هماغه موعود پیغمبر وي. پر دې اساس دغه شورا نظر ورکړ چې عبادله د نجران د استازي په توګه مدینه ته لاړ شي چې لا نګدې له حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره خبرې وکړي او دغه د نبوت دلایل وڅېړي.
د نجران عیسایانو له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم څخه دوه پوښتنې لرلې. اول دا چې ته مونږ څه شي ته بولې، او بل دا چې د حضرت عیسی علیه السلام په حق له د هغه حضرت نظر څه دی. د خدای رسول د نجران د مسیحیانو د ډومبنې پوښتنې په جواب کې هغوی د یوازنی خدای عبادت ته وبلل، او د دویمې پوښتنې په جواب کې یو فرمایل چې عیسی هم د خدای یو بنده دی او انساني حال لرل، او هغه ته د خدای د زوی مقام نه دی ورکول پکار. خو مسیحی پلاوی د تثلیث په عقیدې ټینګار درلود، او حضرت عیسی علیه السلام یې د خدای زوی باله. دوی د حضرت عیسی د خدای دلیل بې لپلاره د هغه پیدا کېدل ګڼل. نو پیغمبر اکرم ته وویل که عیسی د خدای بنده او مخلوق دی، نو پلار یې څوک دی؟ مخلوق انسان خو باید چې پلار ولري. په دغه وخت وحی فرښتې نازل شو، او د آل عمران سورې د 95 آیت تلاوت یې د رسول الله مبارک په زړه جاری کړ. خدای تعالی په دغه آیت کې فرمایي، په حقیقت کې د عیسی مثال د خدای په نزد د آدم د خلقت په شان دی چې هغه له خاورې پیدا کړ او بیا یې ورته وویل وشه، نو هغه وشه.
عزیزانو، په دې ډول پیغمبر په دغه لنډ او روښانه استدلال سره د هغوی ادعا ته ځواب ورکړ چې که مسیح بې له پلاره دنیا ته راغلی، د تعجب ځای نه دی او د خدای په زویوالي یا خدایوالي دلیل نه دی، ځکه چې د آدم د خلقت خبره خو تر دې هم زیاته حیرانوونکې ده. هغه خو بې له مور او پلاره پیدا شو. بیا یې غافلانو ته وپوهوله چې هر کار د خدای د ارادې په وړاندې آسان دی، یوازې کافی ده وفرمایي چې موجود شه، نو هغه هم موجود شي. په داشان د خدای ګران رسول د نجران له مسیحیانو سره په خبرو اترو کې د قرآن په استناد د حضرت عیسی علیه السلام پاک له د اسلام نظر بیان کړ او استدلال یې وکړ. خو د نجران مسیحیانو بې له هیڅ په خپله خبره ټینګار کوو، او په شفهي مذاکراتو کې لاغه حضرت سره تفاهم ته ونه رسیدل، نو خپلو عقیدتي پوښتنو ته داغه حضرت ځواب یې کافي ونه ګڼه او ویل مونږ قانع نه شو. له دغې مرحلې وروسته پیغمبر د خدای په امر په مباهلې مامور شو. د خدای فرمان په دې هکله د آل عمران سورې په 28 آیت کې په دې ډول نازل شو، کله چې له هغه علم او پوهې وروسته چې د مسیح په هکله تا رسیدلی، بیا هم ځینې کسان له تا سره شخړه او مجادلې ته پاڅېږي، هغوی ته ووایه راشئ مونږ خپل بچیان راوغواړو، تاسو هم خپل بچیان، مونږ خپلې ښځې راوغواړو او تاسو خپلې، مونږ خپل نفسونه راوبولو او تاسو خپل، بیا به مباهله وکړو او په دروغجنو به د خدای لعنت وګرځو.
په دا ډول سبحان خدای پیغمبر اکرم ته وفرمایل، اوس چې هغوی د حق له پیژندلو او اوریدلو وروسته دښمنی او ضد وکړي، او ظاهرا هغوی ته هیڅ شک نه دی پاتې، نو هغوی د حق د منکر په خلاف مباهلې ته وبله. د غپلاوی د خدای د رسول په وړاندیز مباهله ومنله، او بیا د وعدې ورځ راورسېدله. د مدینې لمر راختلی و او سترګې په انتظار وې. مسلمانان د دغه ورځې لوادي خبر وو، ټول راغون شوي وو، او شپېتو مسیحي عالمانو د مدینی دروازې ته سترګې نیولې وې چې وګوري پیغمبر څنګه د خپلو ملګرو له لخکر سره له ښاره وځي او د مباهلې مراسمو ته ورځي. د نجران عیسایان سخت په تمه وو چې پیغمبر به څنګه او کله راوځي. د انتظار ګړی تیرې شوې او ناڅاپه یې ولیدل چې د خدای رسول له کوره را بهر شه. د همیشه په شان آرام ورسره یوازې یو ځوان سړی او ځوانه ښځه وه سره د دوو وړو ماشومانو، خو د هغوی مخونه ځلانده او ګامونه کلک او زړونه د پالونکي په وړاندې خاشې وو. دغه کسان د پیغمبر اکرم لور بی بی فاطمه، زوم حضرت علی او دول مسیان امام حسن او امام حسین علیهم السلام وو. رسول الله مبارک حسین په غیږ کې نیولې وو او حسن یې للاسه، او شاته ورپسې حضرت علی او بی بی فاطمه سلام الله علیها روان وو.
عزیزانو، مسیحیانو فکر کاوه چې پیغمبر لډیرو کسانو سره یوځي او په ډېرې ولولې او زوږ سره دا مباهله لپاره روزي. هغوی ولیدل چې پیغمبر ډیر په ساده او آرام ډول له خپلې کورنۍ سره یوځي د مباهلې میدان ته راوتلی، په داسې حال کې چې هغوی ته ووایي کله چې زه دعا وکړم نو تاسو امین ووایئ. په دغه وخت کې حیرانتیا او تعجب له اندېښنې او ویرې سره یوځای د عیسایانو په زړه خپور شو. د نجران یو مشر د مسیحي پلاوي پاپ ته وویل، وګوره هغه یوازې خپله لور، زوم او لمسیان له ځان سره راوستي دي. د نجران پاپ چې غږ یې له جذباتو لړزیده وویل، همدا دا د حقانیت نښه، په ځای د دې چې د مباهلې لپاره یو لښکر راولي یوازې خپلو عزیزانو او خپلوان یې راوستي، څرګنده ده چې په خپلې بلنې ډاډه دی چې د کورنۍ ډېر خواږه کسان یې بلا ته نیولي دي.
د مباهلې مسأله د رسالت په ادعا کې د پیغمبر اکرم د حقانیت او صداقت د ښکاره بېلګې په توګه ګڼلی شو، ځکه چې ممکنه نه ده یو کس چې له خدای په خپل ارتباط کلک باور او ایمان ونه لري داسې یو میدان ته داخل شي، یعنی خپل مخالفان وبلی چې راشه چې د خدای درته مراجعه وکړو او له خدای وغواړو چې دروغجن وشرموي. د نجران عیسایانو د خدای د رسول د معنوي ابهت او قاطعیت په لیدلو سره چې یوازې له خپل کورنۍ سره مباهلې ته راغلی و، له مباهلې او مقابلې بیخي تیر شول. مسیحی پاپ چې کله په خپلې بلنې کې د خدای د رسول د حقانیت نښې ولیدلې نو یو کاڼي ته وخته او وی ویل، زما خیال دی چې مباهله زموږ په صلاح نه ده. دا پنځه نورانی مخونه چې زه وینم، که دوا ته لاسونه پورته کړي غرونه به له ځمکې پورته کړي، که مباهله وکړو زموږ تباهي حتمی ده. په دې اساس عیسایانو د جزئې ورکولو او د هغې صلحنامې په لاسلیک کولو سره چې د خدای رسول یې شرطونه په ګوته کړي وو غاړه کې خودله. په دې ډول شوه چې له مخکې زیات د اسلام د دین حقانیت او د اهل بیتو کرامت ټولو ته په تیره بیا عیسایانو ته ښکاره شه. په پای کې یو ځل بیا تاسو ته د دغه نیکمرغه اختر مبارکي وایو او په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
دا الله پامان.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خپرونې په دې شېبې کې زه فاطمې سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې لویدیزه آسیا په تیره اونۍ یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
امریکا ته د عراق د لومړي وزیر سفر او د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب د الکازمی او بایدن په موافقې غبرګون او همداراز د لبنان د نوي لومړي وزیر په توګه د نجیب میقاتی معرفي کول په تېره اونۍ کې د لویدیځې آسیا له مهمو بدلونونو څخه شمېرل کیږي چې اوس تفصیل تاسو ته وړاندې کوو.
قدرمن اوریدونکو، د عراق لومړی وزیر مصطفی الکاظمی په تیر دوشنبه ورځ په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره کتنه او خبرې اترې وکړې. د امریکا ته د عراق د لومړی وزیر مصطفی کاظمی دوهم سفر و. کاظمی د 2006 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت په وخت کې امریکا ته لومړی سفر کړی و. د هغه سفر چورلیز له عراق څخه د امریکا د پوځیانو د وتلو په اکله د بغداد او د واشنگټن خبرې اترې وې. په دغه سفر کې اصلي چورلیز د امریکا او د عراق ستراتیژیکي خبرې اترې وې. د تیر میلادي کال د جنوري د میاشتې په دریمه نیټه د بغداد هوایی ډګر ته نږدې د عراق د هشتل شعبي ځواک د نایب رئیس ابو مهدی المهندس او د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک دروخات قومندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی په ترور کې د امریکا د حکومت له جنایتکارانه اقدام وروسته له عراق څخه د امریکا د پوځیانو د ایستلو موضوع په یوې ولسي او قانوني غوښتنې بدله شوه. د عراق پارلمان د تیر میلادي کال د جنوري په 15 نیټه د امریکا د پوځیانو د وتلو پلان تصویب کړ او د هیواد خلکو همه په زلونو د مظاهرو په ترسره کولو سره له عراق څخه د امریکا د پوځیانو په ایستلو ټینګار وکړ. د عراق او د امریکا د خبرو اترو لومړی پړاو د تیر میلادي کال په جون میاشت او دوهم پړاو په سپتمبر میاشت کې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت په وخت کې او د خبرو اترو دریم پړاو د روان میلادي کال په اپریل میاشت او د خبرو اترو څلورم پړاو هم په روان جولای میاشت کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د عراق د لومړی وزیر مصطفی الکاظمی ترمنځ وشو. جو بایدن او کاظمی د دوشنبه په شپه په یوې بیانیه کې وویل د پوځیانو د موضوع په اکله موافقه وکړه. د جو بایدن او کاظمی په بیانیه کې ویل شوی چې د روان میلادي کال د دیسمبر د میاشتې په 1 نیټه په عراق کې د امریکا جنگی ماموریت پای ته ورسیږي. امریکا او عراق موافقه وکړه چې د روان میلادي کال تر پایه پورې په عراق کې د امریکا د عسکرو شتون پای ته ورسیږي. په دغه بیانیه کې په دغه ادعا سره چې امریکا د عراق د قوانینو او د واکمنۍ احترام کوي ویل شوی د عراق حکومت د نړیوال ائتلاف د ځواکونو چې په عراق کې په روزنې او مشورې ورکولو بوختې د ساتلو لپاره په خپل ژمنې ټینګار وکړ. د دغه بیانیه پر اساس د امریکا او عراق پلاوی فیصله وکړه چې امنیتي اړیکې په کامل ډول د روزنې د پوځي سلاکارۍ ملاتړ او د استخباراتي معلوماتو د ورکولو پر رول بدل شي. او بل خبره دا چې د روان میلادي کال د دیسمبر د میاشتې تر 1 نیټې پورې به د امریکا هیڅ پوځي په جنگی رول سره په عراق کې پاتې نشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د عراق له لومړي وزیر مصطفی الکاظمی سره په کتنې ادعا وکړه چې په عراق کې د امریکا رول به یوازې له داعش ډلی سره د مقابلې لپاره د مرستې رسولو او د روزنې د دوام لپاره د لاسرسي لپاره وي. د امریکا او د عراق د دغه موافقې په هکله بیلابیل لیتوګې مطرح شوي. ځینې کسان باوري دي چې دغه موافقه د عراق د لومړي وزیر مصطفی الکاظمی د حکومت لپاره یوه ډیپلوماټیکه بریا وه، خو ځینې نیوکه کوونکي بیا باوري دي چې دغه موافقه له عراق څخه د امریکا د عسکرو د تلو سبب نه کیږي، بلکې د عراق د لویدیز پال کسانو او د لومړي وزیر مصطفی الکاظمی لپاره یو انتخاباتي امتیاز ته ورته ده. په همدې لړ کې پولیټیکو مجلې د امریکا د حکومت د یو چارواکي او د دوو خبرو سرچینو په قول ټینګار وکړ چې په عراق کې د امریکا د جنگي ماموریت ختمېدل به له دغه هیواد څخه د واشنگټن د پوځیانو د وتلو په معنا نه وي.
د جو بایدن او د کاظمی موافقه د عراق په داخل کې له بیلابیلو غبرګونونو سره مخامخ سوې ده. د عراق ولسمشر برهم صالح او د پارلمان مشر محمد الحلبوسی د دغه موافقې ملاتړ وکړ او هغه یې یو سیاسي او ډیپلوماتیک بریالیتوب وباله. د هادی الامری په مشرۍ الفتح ائتلاف هم د روان میلادي کال تر پایه پورې د امریکې د عملیاتي ځواکونو په کامل ډول د وتلو په حق له د موافقې په شمول د امریکا او د عراق ترمنځ په ستراتیژیکو خبرو کې د لاسته راغلو نتیجو هرکلی کړی دی او هغه په عراق کې د بشپړ ملي واکمنۍ د تحقق په لور مثبت ګام بللی دی. د عراق د پارلمان استازي شیخ عبدالامیر په ټویټري پیغام کې وویل دا سراز دی چې امریکا پوځیان له افغانستان څخه وځي او خپل یډې له قطر څخه اردن ته انتقالوي او دغه راز له سیمې څخه د پاتریوټ هوایي دفاعي سیسټمونه راغونډ کړي دي، خو په داسې حال کې چې له عراق څخه د پردیو عسکرو د ایستلو په هکله د عراق د پارلمان له مصوبې سره سره هماغه راز د عراق په خاوره کې مشت دی. د عراق د رسنیو فعال او خبریال او لیکوال احمد عبدالساده په ټویټر پیغام کې وویل له قید او شرط پرته وتل د امریکا لپاره یوازنۍ لاره ده. تر دې چې په عراق کې خپلې ګټې او د عسکرو ژوندي وساتي، په بله بڼه کې به د مقاومت ډلو له حملو سره مخ سي او د امریکا به په عراق کې خپلې ټولې اقتصادي ګټې له لاسه ورکړي. د عراق کورد سیاستوال ماجد شنګالی هم په ټویټر پیغام کې امریکا ته د لومړي وزیر مصطفی کاظمی سفر او د امریکا د پوځیانو د شتون د مسلې په هکله د لاسته راغلي موافقې په هکله غبرګون وښود او وی ویل ټولو په ټویټر پیغامونو او نظرونو کې له امریکا سره د عراق د موافقې ملاتړ کړی دی. خو د دغې موافقې تر ټولو مهمه ماده دا ده چې یوازې په عراق کې د امریکا د پوځیان د شتون نوم له عملیاتي ځواک څخه د سلام مشورې ورکولو ځواک ته بدل شوي دي او په حقیقت کې له عراق څخه د امریکا هیڅ پوځي نه وځي. د عراق مقاومت ډلو هم په یوې بیانیه کې په دې خبرې سره چې مقاومت ډلې له هیواده د امریکا د نیواکرو پوځیانو تر حقیقي وتلو پورې بشپړ چمتووالی لري چې د امریکا او د عراق د ستراتیژیکو خبرو اترو بیانیه شکمنه وبلله او ټینګار یې وکړ له جنګي ماموریت څخه د پوځي سلاکاري ماموریت ته د امریکا د ځواکونو د ماموریت بدلول په عراق کې د نیواکرانو د شتون د دوام لپاره د دوکه ورکوونکي اقدام په معنا دی.
دوستانو، په لویدیز آسیا سیمه کې د تیر اونۍ یو بله مهمه پیښه د لبنان د نوي کابینې د جوړولو لپاره د نجیب میقاتی معرفي کېدل وو. د کابینې له جوړولو د سعد حریری په پیمانه کې دا سره د لبنان د پارلمان استازیو نجیب میقاتی د یوې کابینې د جوړولو لپاره معرفي کړ چې ولسمشر میشل او نور سره موافقه وکړه. نجیب میقاتی د پارلمان د دوه او یا استازیو په مثبتو رایو سره د نوي لومړي وزیر په توګه د کابینې د جوړولو مامور شو. د لبنان د پارلمان دوه څلوېښت استازیو د نجیب میقاتی د لومړي وزارت ته منفي رایې ورکړي او یو استازی هم په ملګرو ملتونو کې د لبنان پخوانی سفیر نواف سلام ته رایې ورکړه. سعد حریری د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په 15 رایو سره د لبنان د کابینې د جوړولو مامور شوی و چې دا یوه حداقل رایه وه. شپږ شپېته کلن میلیارډر نجیب میقاتی په داسې شرایطو کې د لبنان د نوي کابینې د جوړولو مامور شوی چې له اقتصادي او سیاسي پلوه تجربه لرونکی کس ګڼل کیږي. نجیب میقاتی د انولیسټ کام په نوم د ټولګي جوړونکی دی چې له 1922 میلادي کال څخه کار پیل کړی دی او هغه یو تر ټولو ستر عربي او سیمه ییز مخابراتي شرکت ګڼل کیږي. نجیب میقاتی د لبنان په سیاسي ډګر کې په بیلابیلو پوسټونو او څوکیو باندې خدمت کړی دی. نجیب میقاتی له 1983 میلادي کال څخه تر 2004 میلادي کال پورې د لبنان د ترانسپورت او عمومي کار د وزیر په توګه فعالیت کړی دی. هغه په 2009 میلادي کال کې د لبنان په پارلمان کې د لبنان د طرابلس سیمې د استازي په توګه انتخاب شو. نجیب میقاتی د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې په 19 نیټه د لبنان د لومړي وزیر په توګه انتخاب شو او د هغه کال د جولای تر 19 نیټې پورې لومړی وزیر وو. د نجیب میقاتی حکومت موقت حکومت و چې یوازې د نیب پارلمان د انتخاباتو تر ترسره کېده او د هغه پر اساس د حکومت تر جوړېدا پورې رسمیت درلوده. نجیب میقاتی په 2011 میلادي کال کې د دوهم ځل لپاره د لومړي وزارت څوکۍ په غاړه واخیستله او په 2013 میلادي کال کې استعفا ورکړه او د 2014 میلادي کال تر فروری میاشتې پورې د لبنان د چارو د پرمخ بیولو د لومړي وزیر په توګه خپل فعالیت ته دوام ورکړ. نجیب میقاتی هم د اوس د دریم ځل لپاره د کابینې د جوړولو مامور شو او د بریالیتوب په بڼه کې د دریم ځل لپاره د لومړي وزارت څوکۍ په غاړه اخلي.
ایزانو د دې پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری. Thank you.